په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سو چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیل سوې او نن د رواني فشارونو په باب کې بحث کیږي. السلام علیکم. یکشنبه ده، د مرغومی اجد یو لسمه د نوي 2023 میلادي کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټه. نوې میلادي کال مو مبارک شه. خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل د هوایي قل اردو مخې ته چاودنه سوې. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زادران ازادي راډیو ته ویلي چې په چاودنه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
نن سهار د کابل نظامی هوایي ډګر په بهرني کارول کې چاودنه شوې وه چې له امله یې زمونږ یو شمېر هیوادوال شهیدان او ټپیان شول. د پېښې نور جزئیات ولټون روان دی.
بل خو د پېښې ځای ته نږدې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د چاودنې ږغ ډېر لوی و. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تر دې مخکې د داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفی سره په کابل کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار پر بندیز او نورو مسایلو خبرې وکړي. یونما نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې مارکوس پوتزل نن له حنفی سره وکتل. یونما لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز له تعلیم او تحصیل دنجونو او ښځو منع کول په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته زیان اړوي او افغان سړیو ښځو او ماشومانو ته د حیاتي مرستو رسولو مخه نیسي. طالبانو له نن څخه 9 ورځې مخکې په ملي او ریول غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او شوزو پر کار بندیز ولګاوه او اومده علت یې د شوزو لخوا د حجاب نرعایت وشو. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو چې کین اړخي سیاستوال دی پرون وخت اعلان وکړ چې د سولې خبرو د ملاتړ لپاره له 15 غیر قانوني وسلولو ډلو سره اوربند کوي. پیترو ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې به داخلي شخړې پای ته رسوي چې شپږ لسیزې سوي او له 1915 څخه تر 2013 د کال پورې په نتیجه کې لږ تر لږه 4.5 لک کسان وژل سوي دي. هغو ډلو کې چې اوربند ورسره اعلان سوی کین اړخي ګرولای ډله د ملي ازادي پوځ او هغه مخالفه ډله شامل ده چې د کولمبیا د انقلابي وسلولو ځواکونو پخوانی غړي چلوي او اوس غیر نظامی سوي ده. هغه کسان چې له چین څخه سفر کوي د کووید-19 ناروغۍ د مثبت پیښو زیاتېدو په اړه د اندېښنو له کبله څه باندې لسو هیوادونو ته د داخلېدو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. استرالیا تازه هیواد دی چې مسافر ورته له چین څخه تر رسېدو مخکې باید د کورونا وایرس د منفي ټیسټ سند وړاندې کړي. که څه هم د چین پروختونونو او د مړو سوځولو په مرکزونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د چین چارواکي ټینګار کوي چې د کورونا وایرس نوې څپه تر کنټرول لاندې ده. دوی بیا هم دا تاییدوي چې د دې ناروغۍ د نوې واقعي اندازې څار ناممکن دی. په وروستیو ورځو کې کاناډا د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا، هسپانیا، جاپان، جنوبي کوریا او تایوان پر هغو مسافرو چې له چین څخه ورسېږي د کووید-19 ناروغۍ د منفي ټیسټ وړاندې کول وضع کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپرېږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. سترس یا روحي فشار یا ذهني فشار څه ډول ناروغي ده؟ نن سبا په نړۍ کې تر بل هر وخت له ذهني فشار یا سترس ډیر خلک شکایت لري، خو ډیر خلک حتی په دې هم نوی خبر چې په سترس اخته دي. د امریکا د سترس د احصایې انسټیټیوټ له شمیرو سره سم د دغه هیواد په هر روز 100 کسانو کې 3 شدید سترس لري. په 100 کې 9 نورو په اړه ویل شوي چې د سترس له کبله فزیکی روغتیا اغیزمن شوې ده. په 100 کې 3 له ذهني پلوه اغیزمن شوي دي. په استرالیا کې 1.5% خلک یو نه یو ډول سترس لري. نږدې 4.5 لک بریتانیایان باور لري چې په شدید سترس اخته دي. د چین په 100 کې 6.8 کارګر له سترس شکایت کوي. په ډیرو هیوادونو کې پیسې، کار، اقتصاد، کورنی مسؤلیتونه، خپلوی، شخصی صحی ستونزې، کاری وړتیا، د کور مصرفونه، د کار ثبات، په کورنۍ کې روغتیایي ستونزې یا ناروغۍ او مسؤلیت د سترس عوامل بلل شوي دي. په روانه خپرونه کې به زموږ متخصص ډاکټر درته ووایي چې سترس یا روحي فشار څه شی دی، نشي څه دي، څنګه ورڅخه ځان خلاصولی شو. زموږ میلمه د روحي ناروغۍ متخصص ډاکټر ایمل صفای دی. ډاکټر صاحب ته هرکلی وایم، او لومړی د تاسو اوریدونکو ته هم وایم چې لومړی د ډاکټر صاحب خبرې واورئ، که تاسې هم د سترس نښې په ځان کې وینئ وروسته را سره تماس ونیسئ. د ټلیفون او واټساپ شمیرې به اعلان کړم. د فیسبوک له لارې هم خپلې پوښتنې رالېږلی شئ. یو شمېر اوریدونکو لطف کړی دی، مخکې تر مخکې خپلې پوښتنې زموږ په فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي. که تاسې هم غواړئ کولی شئ، آسانه لاره یې دا ده چې زموږ فیسبوک ته مراجعه وکړئ. هلته مو همدا موضوع لیکلی دا د تبصرو په برخه کې خپل پوښتنه مطرح کړئ. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده. لومړی د روحي ناروغي متخصص ډاکټر ایمل صافی به هم تاسو ته هرکلی وایم. زموږ اوریدونکو ته کوو وایس چې سترس یا روحي فشار یا هم ذهني فشار څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زل بیا تاسو ته همدارنګه تخنیکی همکارانو ته، خپل ګرانو هیوادوالو ته، اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تر دې دمه ټول روغ جوړ وي او د سټرسونو په مقابل کې قوي مقاومت ولري. راځو ډېر ساده شکل باندې غواړم چې د سټرس یا رواني فشار یا لکه څنګه چې تاسو یاده کړه ذهني فشار څه ته وایي، که ساده یو مدا یو ډول شرایط دي یا یو احساسي حالت دی چې شخص په دې باور دی چې دا کوم غوښتنې چې د نه کیږي یا کوم انتظارات چې د نه کیږي، د خپل توانمندیو یا کومې منابع چې دی لري، یعنی د فکر کوي چې زما منابع دومره نه دي چې زه دغه غوښتنو ته مناسب او متناسب جواب ویم. یعنی زما نه چې څه غوښتل کیږي یا کوم کار غوښتل کیږي یا کوم څه لاسته راوړنه غوښتل کیږي، نو دا د دې مقابل کې زما توان کم دی، یعنی نشم کولای چې دا غوښتنې برآورده کړم یا سر ته ورسوم. نو په لحاظ دا مسله په دې باندې د روحي فشار په توګه عمل کوي، یعنی چې په عمومي توګه دا هغه د امکاناتو او د وړتیا پرتله کول د هغه غوښتنو سره چې د دې نه کیږي، د دې کې پاتې راځي په ذهني ډول، په فکری ډول، په باورمند، په باوري ډول باندې، او بل اخر دا موضوع ته د روحي رواني فشار په توګه په د باندې عمل کوي او د په وجود باندې اغیز کوي چې بیرو سره پیغږي د په ذهن باندې، په اعصابو باندې او په نورو اعصابو باندې د بدن اغیز کوي چې بیا مشکلات رامنځته کوي.
بله، عوامل څه دي؟ یعنی که څه هم تاسو په خبرو کې هم یو ډول عواملو ته اشاره وه، خو ولې یو سړی په دغه ډول فشارونه چې تاسو ورته اشاره وکړه په دغه ډول فشارونو اخته کیږي؟
بله، من خو که داسې ووایو چې انسان د پیدایښت نه بیا تر مرګ تر ورځې پورې همیشه د ورځې په اوږدو کې او د ژوند په اوږدو کې د همیشه د رواني روحي فشار یا سټرس سره مواجه کیږي، هم هغې دپاره د حل لارې لرلی شي او د هغې په مقابل کې مقاومت کولی شي. دغه سټرس په خپله دغه رواني فشار یو هغه اندازه کچه او دوامداروالی دی، او بل زموږ د وجود هغه جواب چې د هغه موضوع پکې مطرح ده. اما عمومي عوامل چې خودلی دي هغه کومه طفولیت نه حساب کو، ان د ماشومتوب نه محرومیتونه دي او هغه د روان د انکشاف مراحل کې مشکلات دي، او همدارنګه په موجوده حالاتو کې کورنۍ تاوتریخواله، مثلا د وظیفې نشواله یا د مالی مشکلات سره مخامخ کېدل، د مسؤلیت نشواله، مثلا د روابطو کمواله او حمایوي حمایت انسان فیملی اجتماعي ټولنیز وظیفوي یا کوم ځای کې چې موږ کار کوو هغلته کومه حمایه موجوده نه وي، او همدغه ټول مسایل چې سټپ بای سټپ یا مرحله په مرحله د دې لامل کېدلی شي چې د انسان پر روان باندې سټرس په توګه باندې عمل وکړي. خدای دغه سټرسونه یا رواني فشارونه مختلفې انواوې لري چې بیا په خبرې کوو. په ټولیزه توګه که موږ ووایو دغه جنګ، فقر، بدبختي، مهاجرتونه، مثلا د پوهې نشتوالی، یو د بل سره د مرستې نه کول، یو د بل نه حمایه نه کول، یو د بل د مشکلاتو نه حل کول، مثلا فقر، دغه ټول مسایل چې موږ ورته وګورو چې زمونږ په وړتیاو کې کمبود رامنځته کوي د مشکلاتو د حل پاړوند باندې، نو بیا یو عادي موضوع به مونږ ته د سټرس یا رواني فشار په توګه زمونږ پر روان باندې باغیز کوي. یعنی هغه ټول مسایل د وړتیا پورې ارتباط پیدا کوي. هر هغه عامل یا هر هغه موضوع یا هر هغه مشکل چې زمونږ رواني او فزیکی توانمندۍ ته یا وړتیا ته صدمه رسوي، نو موږ نشو کولی چې د یو عادي کار په مقابل کې مثلا موږ اقدامات وکړو یا هغه کار ته د حل لاره پیدا کړو یا هغه مشکل حل کړو. په نتیجه کې موږ داسې احساس کوو چې یا دا باور موږ ته پیدا کېږي چې موږ د دغه یو جزوي د یو عادي کار د سرته رسولو د هدی نه نشو وتلی. په نتیجه کې د روحي رواني فشار یا سټرس په توګه عمل کوي.
بله، او ډاکټر صاحب اوس کې په نښو خبرې وکړو. مثلا یو چا راته وویل چې ناخداګاه حرکتونه لري، مثلا پامینی ویختش کوي یا یو بل داسې حرکت لري، سترګه اسې رپي، ډېره زیاتې رپوي، دا آیا د سترس نښې دي او کنه دي؟
بله، د سترس نښې داسې دي چې موږ ساده وایو شخص یو قسم رواني ورختای سره مخامخ کیږي. مثلا نارامه کیږي، یو ځای کې زه ته خوند نه ورکوي، پاتېږي بل ځای کې، هغه ځای نه پسې بل ځای کې، مثلا د دوی په اشتها کې مشکل رامنځته کیږي، هغه ډوډۍ خوراک چې پخوا شکل او پاغه شکل باندې اشتهایې خرابېږي، مثلا سردردیانې ورته پیدا کیږي، فکري تمرکز یې خرابېږي په یو موضوع باندې. مثلا اوس سره خبرې کې هغه فکر بل طرف ته یې، هیڅکله تاسو توجه او تمرکز خپل فکري تمرکز نشي ساتلی، توجه نشي ساتلی، د خوب خرابوالی ورته پیدا کیږي، خوب به ورته نه ورځي، خستګي به ورته پیدا کیږي، ستړیا به ورته پیدا کیږي. دا د کار په مقابل کې کار فزیکي او رواني دغه مقابل کې زر احساس ستړیا کوي، زر به کم حوصله کیږي، زر به غوسه کوي، زر به ناراحت کیږي. دا د خبرو په مقابل کې شدید عکس العمل د ځان ښکارا کوي. یعنی دغه ټول ورو ورو نه کیږي چې هغه څوک چې سترس ځپلې یا د سترس د فشار لاندې دی، نو موږ اوته متوجه کیږي. او که ساده ووایم، په کورنۍ کې یو څوک د پخوا بشاس مثلا خاندنې خوشحالي به کول او په هر کار کې به په ډېر شور او شوق سره برخه اخیستله، مګر چې د پلان وخت یا څو ورځو را په دېخوا شخص هغه پخوانۍ خوشحالي او هغه مستي او هغه په کار کې ستا اخیستل او هغه اجتماعي روابط مختل شوي دي، او مثلا په څه عادي خبره زر په غوسه کیږي، زر په قاریږي، زه ته خوند نه ورکوي، مثلا وزي نه نوزي پاتېږي، هغه ډوډۍ او هغه ډوډۍ ته پاس ورکېده یا ډوډۍ خوړل هغه یا د اشتیا په ارتباط وایي، هغه اشتیا نه لري، یا د لباس بدلولو یا کوم مسافر ته چې خاصه توجه درلودل، کوم ځان ته چې سر وزد خپل رسیدګي کول، هغه شکل هغه پخوانی شکل نه لري. نو موږ باید د دې فکر کې چې دغه شخص کې دی شي د روحي رواني ستونزې، چې هغه همدا لومړی قدم چې سټرس دی کېدای شي دې سره مواجه شوی او د دې په نتیجه کې دغه د حالات تغییر پیدا شوی.
بله، ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته هم درسو لکه څنګه چې مې په فایل کې ویل، اول غواړو چې د سترس له نشو تاسو خبر کو، د ډاکټر صاحب خبرې واورو، بیا به تاسو ته درشو. که تاسو هم د مشکلات درلودل یا مو په ځان کې احساسول، نو ډاکټر صاحب بیا ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. ډاکټر صاحب، مخکې مې د ځینو هیوادونو احصایو ته اشاره وکړه، مثلا په امریکا کې دومره فیصد یا په فلاني هیواد کې دومره فیصد خلک په سترس اخته دي، ځینې په شدید سترس، ځینې په معتدل سترس. که د دې مراحلو په اړه هم زموږ اوریدونکو ته وایي چې شدید کوم یو دی، غیر شدید کوم یو دی؟
بله، دا سترس خو دغه په لحاظ باندې د وخت په لحاظ لنډمهاله دي او منځمهاله دي او کرانیک یا مزمن سترسونه دي. لن مهاله دا چې موږ روزمره په اوږدو کې د مختلفو کوچنیو او متوسط او خفیف سترسونو سره مواجه کېدلی شو، اما وروسته هغې ته د حل لارې زر زر پیدا کولی شو. خو بیا علما وایي چې دا هم ډېرې شي، کېدای شي په شخص باندې داسې اغېز وکړي چې نشي کولی هغې ته مقابل مقاومت وکړي. هغې مخې دا دي چې یو تنش، یو نارامي، یو سردردي موږ ته پیدا کېدای شي، یو خولې وچوالی، یو لړزه د موقت ټیم دپاره پیدا شي، اما وروسته بیا موږ په هغې باندې برلاسه کېدلی شو. منځمهالې داسې وي چې هغه لږ څه مثلا هغه د عواملو په ارتباط پورې ارتباط پیدا کوي، چې هغه عوامل لږ شدید وي، مثلا مشکلات وي د لنډ مهال، د منځ مهال لپاره، د لنډ متوسط وخت لپاره. هغې کې مثلا زمونږ هغه فکري تمرکز خرابېږي، رواني نارامي راته پیدا کېږي، مثلا یو ځای نیمځای خوند راته نه راکوي، یو سردردي یا زر غوسه کېدل دا موږ ته پیدا کېدلی شي. بیا هم د انسان رواني دفاعي میکانیزم یا سایکو ډیفنس میکانیزم الله پاک داسې تنظیم کړی دی او د وخت په اوږدو کې روزل شوی دی یا تقویه شوی دی، چې کولی شي چې بعضې مسایلو په مقابل کې مقاومت وکړي او د حل لارې ورته پیدا کړي، نو کېدای شي چې په من محال کې څه هغه ورته پیدا کړي. اما بعض شدید حالتونه دي یا کرونیک سټریسونه دي یا دوامداره روحي رواني فشارونه دي چې هغه په وجود کې د سټرس د هارمونونو د دوامداره توګه د افرازېدو لامل کېدلی شي، چې هغه په دوامداره توګه په وجود باندې زیات اغیزه کوي. هغه فزیکي تغیرات هم سړي کې راوړي، هغه رواني مشکلات هم پیدا کوي چې دوامداره سټریسونه دې لامل کېږي چې ژور خفګان یا ډپریشن ته زمینه مساعده کړي، همدارنګه اضطراباتو ته، اضطرابي ناروغیو ته زمینه مساعده کړي، همدارنګه د کنورژن د تبدیلي اختلال په نامه باندې یو اختلال دی چې هغه په نجونو کې او په ښځو کې بیا ډېر زیات پیدا کېږي، چې په هغه کې عکاسې په زوکتیا ده او مثلا یو بې حسي ده او کرختي ده او یو عصبي نښه نښانه ناروغ د ځانه متبارز کوي، یا اجسمنت ډیسارډرونه موږ ته وایو، یا د تطابق د اختلال رامنځته کېدل چې په هغه کې هم سلوکي مسایل رامنځته کېږي، مثلا نارامي او تاوتریخوالي رامنځته کېدلی شي. دا هغه رواني مشکلات چې رامنځته کوي، همدارنګه جسمي مشکلات هم رامنځته کولی شي دغه دوامداره سټرسونه. تاسو اوس نن سبا زیات خلکو د ډیابټي یا د شکرې ناروغي یا ډیابټي ټایپ دي چې ورته وایي، یا دویم ټایپ شکرې ناروغي چې ده، دا اوس زیاتره سټرس په دې کې مطرې بحث دی. دغه کرانیک یا دوامداره سټرسونه چې دي، دا کوم چې مالي مشکلات، اقتصادي مشکلات، جګړیز مشکلات، مهاجرتونه دي، ځینې بل ځای ته د کار نشواله او د اقتصاد خرابوالی، دا ټول هغه دوامداره روحي رواني فشارونه دي چې کرانیک او شدید یا مزمن یا مزمن او شدید روحي رواني فشارونه رامنځته کوي، چې دا هغه راتلونکي یا پایلې به ډېرې خطرناکې دي. هم د رواني لحاظ ما چې د رقم رواني ناروغیو باندې څلنډ اشاره ته وکړه، او هم متاسفانه جسمي ناروغیو ته قلبي عملې چې رامنځته کیږي یا مغزي سکتې چې رامنځته کیږي، لوړ فشار رامنځته کېدل، دا دغه دوامدار رواني فشار یا د مزمن رواني فشار په نتیجه کې، یا شدید رواني سټرس په نتیجه کې، دا احتمالات ډېر زیات دي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د روحي ناروغیو په اړه خبرې کوو. زموږ میلمه دی د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر ایمل صافی. اوس هم تاسو ته لنډه خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم، همدارس د واتس اپ شمیرې اعلانوم، کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ، او زموږ فیسبوک هم په یاد لري، له هغه طریقه هم کولای شئ پیغامونه راوستوي. یو شمیر اوریدونکو راستولې دي، دوی پیغامونه بس په څو شیبو کې له شاغلي صافي سره شریک کم.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ټلیفون شمیرې د 00422015401، بل شمیره د 00422015401. په دې دوهمه شمیره یعنی 00422015401 باندې د واتس اپ له طریقې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. اوریدونکي لرو، ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو وبګورئ چې دوی څه وایي. تاسو له استودیو سره وسالیاس خبري وکي. خیر، که دوی خبري ونه کړې، د فیسبوک لاله چې چا څه لیکلي دی هغه بل ډاکټر صاحب سره شریکم. وارس افکار لیکلي دی، وای زه خپل هم د ذهني فشار له ناروغي سره مخامخ يم، وخت نا وخت بې ځای غوسه او په ورته وخت کې په عادي خبرو یو د بل حرکت کول، یو بل ډول حرکت کول، او ورسته بیا پښیمانی. له همدوستونزو سره مخیم، له ډاکټر صاحب څخه د مخنیوي لارې چارې او د شی درملنې معلومات غواړم. بل اوریدونکی مو ډاکټر صاحب بشیر مشال دی، دی وایي چې زه د استالوفرام ګولې خورم، خدای دې وکړي چې دا نوم سم تلفظ کړی، تاسو به پوهیږئ، او کچیرته رانه پاتې شي نو بیا را باندې سرګرځي پیدا کیږي راځي او زه محتاط شوم شاید دې ګولۍ یادوي او فکر کوم چې هر قدم وړاندې چې اخلم نو غورځېږم نو څه وکړم چې له دې مشکل څخه خلاص شم. یو اوریدونکی یم شته، اول به د ده خبرې واورو بیا به ډاکټر صاحب ته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ. مننه. مهرباني نه، له موضوع لطفا بهر پوښتنه مه کوئ. د موضوع په ارتباط کله ستریت سره ارتباط لري؟
موضوع سره انشاءالله چې هغه بي خیر دی او پوښتنه ده، یو مریض لرم.
ښه صاحب، لږ څه ژر
اوري.
بلې اورو.
زما یو ماشوم ده د 12 کلو ده.
ښه.
دغه د خالي ادرار د شپې ځي نه بندېږي، روز خالي سره دوام ته.
بله، ډېره مننه، ډېره مننه. ما خو درته وویل چې له موضوع سره مرتبطه پوښتنه وکړئ. کله چې په همدې موضوع خبرې کولې بیا نو تاسو ټلیفون وکړئ. بیا هم د ډاکټر صاحب خوښه که په تاسو ته ځواب وایي ودې وایي، که سم ډاکټر صاحب د روحي ناروغۍ متخصص دی. ما مخکې وویل ښه. بل اوریدونکی هم شته، ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو خبرې وکړئ. مهربانی کوئ صاحب.
سلام دارم برای شما و دکتر صاحب و همه مخاطبین محترم.
سلامت. مهربانی
لطف میکنم. من یک سوال دارم، تقریبا عام شمول است. سوال من راجع به روان، برای از اینکه ما بحث های دیگه روانی را میشنویم دکتر صاحب، ما خود ما در یک کشور اروپایی هم که هستیم زیادتر به اگزرسایز خب مریض داره و از دو نوع نسخه دارن، یک نسخه دوایی یک نسخه غذایی، حتی به دیابت هم مترس، یک نسخه دوایی یک نسخه غذایی و زیادتر اگزرسایز اینا تجویز میکنن تا که امکان دارم. این دکترهای رسالتمند و آگاه اکثرا هیچ وقت دوا تجویز نمیکنن. آقای سالوان زیادتر تجویز میکنن از طریق که غذا و نسخه غذایی و اگزرسایز واکینگ و مشغولیت های ذهنی، مثلا بازی های ذهنی و اینا بسیار برای روان مفید است. من فکر کنم تا حد نهایی نیفهم نظر دکتر سرم شاید همی باشه که هیچ وقت از دوا و نسخه و اینا استفاده نکنم، برای از اینکه در آینده باعث معتاد بوده معتاد شدن میشه. فکر کنم من میگم درست باشه.
دیره مننه، دیره مننه. سلامت باشه. مهم مسئله ته مو اشاره وکړه کوروادن. اوس به ورشو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب، لومړی د دوو اوریدونکو چې د فیسبوک لاري پوښتنه کړې وه، یو ډول ګولۍ استعمالولې او بل هم خپل مشکلات توضیح کړي ول. مهرباني وکړئ که مو پوښتنه یې ریوي در پیاد بکم.
صحیح ده، زما پیاد دي. دا وارث ورور پوښتنه کړې چې یو ډول ذهني فشار سره مخامخ دی او همیشه مثلا دوا او جنگ او جنجال کې وروسته پښیماني پیدا کیږي. خپل د رواني فشار یا د سټرس او همدغه ذهني فشار چې موږ ته وایو، د دې اسنه غو مدیریت ډېر زیات مهم دی. زه به ساده ساده وایم، د دې کوشش وکړي چې د کومې موضوع نه وروسته یا د په ژوند کې کوم تغیرات یا د کوم غوښتنې یا کوم فشار سره چې د مواجه دی، کوم فشار دی چې د هغې نه وروسته د دا حالت پیدا شوي دي، د هغه مشکل په رابطه د مشرانو سره مشوره وکړي چې دغه عین مشکل که هغې تېر کړی وي نو دته د حل لارې پیدا کولی شي. هغه څوک چې د سره په کورنۍ کې دي، هغه څوک چې د سره په کار کې دي. او بل دی خپل د کوشش وکړي دغه رواني فشار چې کله ده وپېژنده چې د دغه ځای نه ماته شروع شوی دی یا د دغه مشکل نه یا د دغه فشار نه ماته دا حالتونه پیدا شوي دي، هغه ته داسې کړي چې تقسیم دي کړي یا کوم غیر ضروري بخشونه د رواني فشار یا د دغه موضوع چې وي هغه دې حذف کړي. ځکه په دغه رواني فشار کې یو موضوع دی چې دغه چا باندې فشار موضوع وي، دا په جزئیاتو باندې ډېر فکر کوي. دغه موضوع په ورو 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 د زیاتو باندې تقسیمای په ذهني ډول باندې په هر یو باندې بیل بیل فکر کوي چې هغه د دې لپاره وخت نیول کې هم دی رواني فشار په توګه پیام.
لیکن ډاکټر صاحب، کله کله د چا په وس نه یې پوره دا کار کولای نشي، څنګه حذف کی؟
دی وخت کې کولای شي چې د چا نه کومک واخلي. او بل دا چې سپورت کول دي، ورزش دی، د دې سره تفریح مسایل دي او غیر ضروري مسایل دي د نورو د ژوند نه لري. که چاته بیا په وس کې نه وي د سست مقابل کې مقاومت نشي کولی، کېدای شي یو وسواس په توګه د سره بله موضوع مطرح چې په جزئیاتو باندې ډېر فکر کوي. نو بیا که دغه صورت کې د رواني متخصص او د رواني ډاکټر سره باید په دې اړوند باندې مشوره وکړي. خو لومړی کوشش دې وکړي چې د رواني فشار په څو یا د مشکل چې دی سره مواجه ده په څو برخو تقسیم کړي، هغه عمومي برخه چې د پورې ارتباط پیدا کوي، د هغې کې چېرته زه د حل لارې نه لرلې، یا یې منابع ورته کم احساسولې، د نورو کورنۍ غړو یا د نورو دوستانو نه د کومک پکې واخلي، هغې ورته سالمې مشورې ورکوي کولی چې مشکل نه خلاص شي. او بعضې نور مثال چې کوچني کوچني دي، د نورو خلکو ته د ارتباط ورکړي چې نور خلکو هغې کې ورسره مرسته وکړي، د کورنۍ غړي د لکه چې دی کار کوي، د لاس لاندې خلک یې او یا دوستانو په واسطه باندې. خو دلته تفریح سپورت او شکر الحمدلله مونږ مسلمانان عبادت موضوع ډېر زیاته مطرح بحث ته، دغه لایف سټایل یا د ژوند شکل ته د یو څه اندازه تغییر ورکړي، کولی شي باید دغه مسایل په مقابل کې مقاومت وکړي. باوجود د هغې ونه شو نو بیا ډاکټر سره مشوره وکړي، که خدای نخواسته بیا اختلال ته داخل شوی یا ډپریشن او اضطراب رامنځته کړي، نو هلته باید دوایي درملونه هم باید مطرح بحث ته چې دوانه هم استفاده وشي. بل دغه د بشیر مشال ور چې د سټالوکران په نامو باندې کوم دوانه استفاده کړې ده، دا چې څومره مودې لپاره کړې ده، خو زه فکر کوم چې داسې د اوږدې مودې لپاره کړې، خو زه ورته یوه خبره کوم چې خپل هېڅ سټالوکران خاص دغه نه رامنځته کوي، اعتیاد یا وابستګي یا تړاو نه رامنځته کوي. په دغه استثاري دواګانو کې یا دغه نوي د اضطراب ضد دواګانو کې یو ښه دوا دا ده چې د فزیکي وابستګي نه رامنځته کوي، بلکې رواني وابستګي ضد رامنځته شوې ده. هغه د کوم ډاکټر نه چې د دوا اخیستو د هغې سره په مشورې چې هغه یې وارده ارزیابي کړي چې اختلال یې په کومه کچه دی، په تدریجي ډول د دوا ته لرې کړي، یو 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 عام پوهاوی ورته ورکول کېږي او مقاومت یې لوړېږي، نو بیا خاص وابستګي نه رامنځته کوي. یعنی دا ته زه وایم چې دا یو قسم رواني وابستګي لري یا سایکالوجیکل ډیپنډنسي یا روحي تړاو د دوا سره پیدا کړی. دا فکر کوي چې دوا ونخلو نو زه بل حالت سره مخامخ شم او بیا د اضطرابي له کبله مخامخ کېدل هم شي په موقت ډول باندې. خو که چېرته هغه ډاکټر سره مشوره وکړي چې د څومره مودې لپاره استفاده کړې ده، هغه ورته په تدریجي ډول باندې کمه کړي او ده ته یو پوهاوی ورکړي، یو سایکي ایجوکیشن یا رواني پوهاوی ورکړي چې نه ده کوم خاص مشکل نه رامنځته کړي.
بله، روسي اوریدونکي چې د ټلیفون له لارې خبرې کولې، ویل چې تر دوا بهتره ده چې بله یعنی ورزش وکړي. تاسو هم په یو ډول اشاره وکړه، یعنی ځان مصروف وساتي په دې شکل سره. او آیا یو څوک بله مهرباني
او نو اصلا د چې د رواني فشار یا رواني سټرس په خپل ناروغي نه ده، ځکه موږ تاسو ټول د رواني روحي فشار سره مواجه. اما که چېرته دوامدار توګه باندې شي، لکه مخکې چې ما په خبرو کې ویلې، او د سټرس فشار ډېر زیات وي او موږ نشو کولای چې د هغې په مقابل کې تطابق وکړو، هغه سره سازګاري وکړو، دغه دوامدار سټرس بیا کولی شي چې نور رواني اختلالات رامنځته کړي. د سټرس مخکې نښانې شته دی، اما ناروغي اختلال ورته نه ویل کېږي، ځکه موږ ټول عمر د سټرس سره مواجه او همیشه سټرس سره مواجه کېدای شو. سټرس مقابل کې بېرته مقاومت هم زموږ زیاتېدلی شي او هغې سره موږ مبارزه هم کولی شو. نو دلته زیات دوا مطرح بحث نه دی، ځکه دلته دوا نه ورکول کېږي په سټرس کې. سټرس کې زیاتره کوشش کېږي چې ناروغ ته هغه رواني لارښوونې وشي. د سټرس مقابل کې مینجمنټ، لکه ما چې مخکې اشاره ورته وکړه، سپورت کول، تفریح کول، د ملګرو دوستانو سره لیده کاته، دغه ډېر زیات پکې مطرح دي سټرس کې. او شریکول د سټرس چې نورو ته حل لارې وښي او هغه د مدیریت طریقې ورته وښي. اما که چېرته اختلال رامنځته شوی، نو بیا هغه رواني اختلالات دي چې هغې کې مثلا ژور خفګان یا افسردګي اساسي ډپریشن نو اضطرابات او نورې ناروغۍ چې دي، هغلته هم کتل کېږي چې آیا اختلال په کوم کچه دی، ایجاد د تداوی د دوایي کوي که نه کوي. یعنی موږ د لیجیکیت ټریټمنټ وکړو، د لیجیکیت تداوی وکړو که نه، ځکه پای کې خفیف متوسط او شدید شکلونه شته دی چې خفیف او متوسط کې په نورو نړۍ کې زیاتره هم رښتیا درمل ورکول د په عاجله توګه باندې یو صحیح کار نه دی. اما که چېرته بیا ډاکټر یا متخصص د رواني ناروغیو تصمیم ولري چې دوا ورکړي، نو بیا باید د هغې لارښوونې عملي شي. بل هغه ماشوم دیارلس کالو په رابطه باندې چې هغې ویل چې د شپې ادرار لري، ادرار شبانه لري، چې هغه نیورسس وایي، په تعداد ماشومانو کې پیدا کېږي، چې هغې کې هم فزیکي مسایل مطرح دي، هم پکې رواني زیات مطرح دي. هغلته هم یو ډول تداوی ښودلې، د شپې دخوا نه باید ماشوم ته مایات ډېر ور نه کړل شي، او ټایم په ټایم ماشوم پاڅول شي، یا بل ټریټمنټ ورته وایي، هغه سات زنګدار سات چې دی، مثلا یو شپه نه بجې باید مثلا د ماشوم تکلیف کې خوب نه پاتول شي، بیا لس بجې بله شپه مثلا یوولس بجې، داسې یو تکلیف غواړي تر ساره پورې چې دغه مرحله سار طرف ته راشي. یو تعداد ماشومان په فزیکي ډول باندې دا خپله د مثانې حجمې وړوکې، هغه هغه عصبي زګزمن چې کوم ځای کې دی هغه ته ډېر زر د ادرار مقدار رسیږي او احساس دغه کوي او به ادرار کېږي نو مشکلونه چې راویښ شي زیات ته ورسیږي هغه ته مثلا داسې بایپک سپورت ورکول ډېر زیات ضرور دي. بایپک چې موږ ورته وایو جګېدل او ټیکېدل چې مسانه لار شي غټه شي دا همداسې تداویان لري چې یعنی مستقیمن دوایي تداوی صحیح نه ده. یو تو ڈاکٹر صاحبان بعض دوا اور کئی دینی پرامین پنام باندھ خدا رہے سخت مخالف ہی بتا رہا مسلمان کے جو نامعلوم عوامل میں قبل ہے کہ قلبی سکون درامہ سکی مطلب خاطر دوا پیدوار نکل چی علاقوں میں نرخو نہیں چاہیے دوا مسلمان دوپا رکھی گی ارے نہ پائے جس سے پیدا ہوئی
ڈیرا زیات مننا یو اوریدون کے لرو دے واٹس اپ لا طریقہ مہربانی کوئی صاحب مہربانی صاحب تحصیل اسٹوڈیو سره وصلی است خبری وکی خیر لکه چې نو بات مو تیر شو مننه. نور اوریدونکو هم کولای شي چې له مر سره تماس ونیسي او له ډاکټر صاحب ایمال صافی څخه
مهرباني مهرباني ډاکټر صاحب ډاکټر
صاحب
شاسو دای له چې موږ دا ستونزې چې ما زم
بله متاسفانه ستاسو شخصي ناراضي
ډوډۍ لږ بازار دی پرو بس نه د دې تاسو بوجي فشار مې لوړي
دا هم فکر کوم بل موضوع ده. خیر ډیره مننه سلامت اوسې. اواز مو هم متاسفانه واضح نه راتو. د واتس اپ لاره مې یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو خبري وکي. خیر دویم خبری ونه کړې ډاکټر صاحب ستاسو له خبرو داسې پوه شوم چې روحي ناروغي یا روحي فشار ناروغي تاسو ول چی نه ده؟ یعنی هر انسان لري په یو نه یو ډول سره څوک لږ څوک یو څه ډیر خو هغه وخت باید سړی چاره وکړي او ورته توجه وکړي چې پوه شي له کنټروله وځي. هغه وخت یا ډاکټر ته مراجعه وکړي یا هم پخپل دي ځان علاج وکړي له دوستانو سره راشه درشه ډېر کړي یا عبادت ته مخه کړي یا سپورت ته مخه کړي یا یو بل ډول مصروفیت ځان ته پیدا کړي. همداسې ده؟
بله 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 ما مخکې از چې خپل رواني سټرس یعنی کوم وایو چې سلسله نه انسانان د ژوند په اوږدو کې او د ورځې په اوږدو کې حتی او د ژوند په اوږدو کې د رواني فشارونو سره مخامخ وي ځکه دا ژوند سټرسفل لایف دی یعنی دا ژوند د سټرسونو نه ډک دی. اما انسان روان داسې چې د سټرس په مقابل کې مقاومت کوي او سټرس مدیریت کوي. یو تعداد کسان بیا سټرس مدیریت کولی نه شي چې په هغه باندې بیا اغېز کوي او اغېز هغه نښې نښانې چې ما وویلې چې اضطراب ورته پیدا کوي خوب یې خرابېږي خسته کېږي ستړی کېږي فکري تمرکز یې خرابېږي ژر ژر غوسه کېږي کنټرول د لاسه ورکوي. دا مسایل دي چې دغه وخت کې د حکومت ته اړتیا لري. حکومت دا دی چې اول د کورنۍ د غړو نه د خپلو اطرافیانو نه مرسته اخلي هغه کوم مشکل سره چې دی مواجه دی هغه دوی سره شریکوي هغه یو سره دی حکومت کوي هغه څه چې تجربې لري خپلې تجربې سره شریکوي هغه مشکل یې حلوي چې هر څو سټرس خپله کمیږي او یا د ته رواني توانمندي ورکوي یا بعض کسان د سلف کانفیډنسي کموي دیوادی موضوع مقابل کې شدید عکس العمل د ځان ښکار کوي. دغه رواني روحي سټرسونه دي. اما که دغه سټرس بیا داسې شي او فلم کولی شي چې لکه تاسو چې دوباره زما خبرې تکرار کړئ تاسو مې یادونه وکړه ورزش کول دي مثلا سپورت کول تفریح ته تلل دي خپل دغه د سټرسونو یو تعداد بعض انسانان دي چې ځان ته نور زیات کارونه پیدا کوي بعض شیان د پورې ارتباط نه پیدا کوي بعض موضوعات ته د کوم مسؤلیت نه یا مازان ته راکش کوي خپل ځان ته روحي رواني فشار ته سټرسونه دی یا ساده وایم د پردي کار کې مداخله کوي پردي کارونه په اوږو وړي چې دغه توانمندي نه لري. هر انسان د خپل توان په اندازه باندې مثلا مکلفیت لري او د هر چا مسؤلیتونه مختلف دي او د انسانانو د نورو مسؤلیتونو په غاړه اخلي چې ځان ته سټرسونه لري. دغه مسایل باید خپله موږ د ژوند نه منفي کړو د ژوند نه لرې کړو تفریح ته ډېر ارزښت باید ورکړو. دغه مسایل دي او بعضې مشکلات ځان سره همیشه ونه ساتي. اعتداد کسان دي بعضې مشکلات خپل ذهن کې پک ساتي نه غواړي چا سره شریک کړي. موږ باید له چا سره چې سټرس یا مشکل خپل شریکوو د کورنۍ اول هغه لومړني غړي چې دي هغې سره شریک کړو. کوم ځای چې کار کوو دوستان مثلا کاري سټرس دی وظیفوي سټرس دی د هغه ریاست سره یا هغه امریت سره یا هغه کسان چې په شعبه کې موږ سره کار کوي د هغې سره باید شریک کړو او وظیفوي سټرس هلته حل کړو. مثلا اجتماعي یا ټولنیز سټرس دی په ټولنه کې یو بل سره مثلا څنګه الحمدلله موږ جماعت لرو جرګه لرو دې کې شریک کو، یا مثلا فیملی سټریس ته داخل کورنۍ کې باید د حل لارې وتولتو، دا سټریس ته د حل لارې باید پیدا شي، سټریس مدیریت شي. اما ته د مدیریت توانمندي مې سره نه وي، په دې اړه باندې د ارواپو رواشناس او همدارنګه د رواني متخصص سره مشوره کېږي. هغه بیا ګوري چې ایا دا سټریس پاتې شوی دی او که چېرته خدای نخواسته یو رواني اختلال رامنځته کړی دی، چې د اختلال په صورت کې بیا هلته دوایي درملنه هم مطرح کېدلی شي، او هم رواني درملنه یا روان درملنه سایکوتراپي چې موږ ورته وایو چې د مسلکي کسانو په واسطه باندې موږ ته وړل کېږي، هغه هم بیا مطرح کېدلی شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ایمل صافی. بیا هم اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
ڈاکٹر صاحب
متاسفانه ستاسی خبرې سمې نه اورېدل کېږي، نه پېژمه ستاسی په سیمه کې موبایل سم کار نه کوي لکه چې. ډاکټر صاحب ځینې نورو چې د فیسبوک له لارې پوښتنې کړې دي یا نظرونه څرګند کړي دي، یو اوریدونکی مو دی عرفان الله ساجد، وایي ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې. غوښتنه ترې کوو چې له دغه حالاتو د وتلو لار او لارښوونې کومې دي؟ منظور یې همدا سترس دی. بل اوریدونکی چې نوم یې په روسي ژبه لیکلی دی او نشم لوستلی دی، وایي چې زه هم همدا مشکل لرم، مختلف درمل می خوړلی خو کومه مثبته نتیجه یې نه ده ورکړې. ستاسو په اند زه څه باید وکړم؟ درمل تغییر کړم یا کومه بله مشوره راکوي؟ یو بل اوریدونکي خبرې هم در سره شریک کړم، بیا تاسو نظر څرګند کړئ. ډاکټر صاحب، حضرت بهیر شینواری لیکلی دی، وایي یو ډول مشکل لرم، اکثره وخت می په ذهن کې د چاودنې ژغ راګرځي، وایي کله کله خدا سي فکر کوم چې لڅنګ می چاودنه کیشي. مهرباني ډاکټر صاحب.
بله، د عرفان الله رور سلام علیکم. سلام ما خپل مخ کې د سټرس په مدیریت باندې خبره وکړه، اوس بیا هم لنډه اشاره کوم. روحي رواني سټرس هر هغه څه یا هر هغه احساس یا هر هغه حالت او شرایط دي چې موږ فکر کوو یا باور لرو چې موږ د شرایطو په مقابل کې منابع نه لرو یا توانمندي نه لرو. اول کوشش وکړو چې په خپل توانمندۍ باندې فکر وکړو، او وروسته هغه سټرس چې کومې موږ باندې وارد شوی دی هغه مخکې مارز کو چې هغه په څو برخو تقسیم کړو. اکم چې موږ پورې ډېر زیات ارتباط نه پیدا کوي پاغې باندې صرف فکر وکړو، او کوم چې ارتباط پیدا کوي پاغې باندې موږ زیات تمرکز وکړو، په چېرته د حل لارې ته نش پیدا کول د مشرانو نه مشوره په دې خاطر باندې اخیستل کېږي چې هغه عین مشابه سټرسونه یا رواني فشارونه په ژوند کې تجربه کړي دي او د هغې لارو نه تیر شوي دي. که چېرته باوجود د هغې هم نو نو هغه د سپورت کول، عبادت کول، تفریح کول، بیا یې تکرارونه د تازه مېوې نه زیات استفاده کول چې ورور میوجات ته اشاره وکړه، غذایي مواد ته هم ډېر زیات رول لري، او سپورت ډېر زیات رول لري، ورزش ډېر زیات رول لري. کولی شو چې موږ دغه سټرس مدیریت تر یو حده پورې کړی، که بیا هم موږ ونه شو کولی چې په دغه حالاتو دغه شرایطو سره هم موږ سټرس مدیریت نه کړو، نو بیا موږ د ارواپوه او اشناس او رواني ډاکټر باید په دې اړه باندې مشوره واخلو. کېدای شي زموږ سټرس بیا دومره پیشرفت کړی چې کوم رواني اختلال خدای نه خواسته رامنځته کړی نه وي، ځکه په خپل د سټرس رواني ناروغیو ته زمینه مساعده وي. یو علت د رواني ناروغیو دوامدار سټرس نه، بالخصوص د اضطراباتو، ډپریشنونو او یو ډول جسمي ډول رواني ناروغۍ دي چې پای کې هم سټرس ډېر زیات مطرح دی. دا بل ورور چې روسي کې لیکلی دي، نوم یې نه پېژندل کېږي، ویل چې زه درمل نه استفاده کوم. درمل زما په نظر باندې درمل او د علماو د سایکاتري د ډاکټرانو د نظریاتو په اساس دوایي درمل نه یو 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 بخش د درمل نه دی، یوه برخه درمل نه ده، ټول درمل نه نشي کېدلی. ځکه د رواني اختلالاتو یا د رواني ناروغیو درې اساسي سپایې دي: بیولوژیکي عوامل دي، همدارنګه رواني عوامل دي او اجتماعي عوامل دي. بیولوژیکي عوامل بیولوژیکي سي مسایل دي، او هغه فزیکي او جسمي تغیرات چې راځي هغه لپاره دوا یا درمل یو څه اندازه رول لري. په دې کې به رواني عوامل چې هغه درمل نه باید وشي، همدارنګه اجتماعي مسایل دي، همدغه روحي رواني فشارونه باید ناروغ باندې کم کړل شي، او نو د ټول رواني اختلالاتو د بایو سایت سوشل انټروینشن موږ ته پنځه کې یا بیولوژیکي مداخله رواني مداخله اجتماعي یا ټولنیز مداخله د درې وړ چیزې شي درمل رامنځته کېدلی شي. بهر شینواري نور په ارتباط داسې چې چاودنې غږ وي همېشه زما غوږ ته راځي. دا په خپل هم د رواني سټرس یا پاست تراوماتیک سټرس ډیزاردر یو رواني اختلال دی. هغه څوک چې د یو حادثې سره مواجه شوی کاغه طبیعي حوادث وي لکه زلزلې او طوفانونه او سیلابونه او یا غیر طبیعي مثلا جنگ جګړې چاودنې اور لګېدنې دا مسایل وي. یو ته د کسانو ته بیا دغه د سټرس اختلال یا وروسته د سانحې نه د سټرس رواني اختلال ته پیدا کیږي چې پای کې د ناروغ خوب خرابېږي او همیشه ورته فلش بک کیږي دوباره ژوندي کېدل د هغه حادثې یا غږ اورېدل یا احساس کول او یا دوامدار فکر کول په دغه اړوند باندې چې اوس په چاودنه کېږي دې ته پیدا کېدلی شي چې دا هم د سټرس اختلال ته یا پاس تراوماتیک سټرس زردر یا رواني ضربې نه یا د رواني تراوما نه وروسته د سټرس اختلال دی چې اضطراب پیدا کېدلی شي خوب د ناروغ خرابېدلی شي احساس د کرختي یا د هیجان سوروالی ورته پیدا کېږي نه له قانوندي ختمېږي په اروپ مقابل کې. دا د هم د یو سهر د کی چې امکاناتو لاسرسی ولري دی او سایکالوجیست یا ارواپو سره د نږدې نه وګورو چې دلته بعضې پروګرامونه درملنې تنظیم کړي او همدارنګه دغه کوم چې سټرس مدیریت ما وویلې دا مسایل چې مخکې مې یادونه کړې د استفاده وکړي
ډېر زیاته مننه. بیا هم اوریدونکو ته ورځو ځان راو پیژنئ آزادي راډیو
د کندهار ولایت حامد خبرې کوم.
مهرباني کوئ حامد صاحب.
دغه د شپې خوب نه راځي او دوه درې واره مچازو ته وزم یو پیکرم داسې پیکرم پښتوم خوب نه راځي تر دوو بجو پورې تر دوو بجو پورې داسې پر دغه شاوخوا بعد هغه بیا یو ساعت بیده سم دوه ساعته داسې خوب نه راځي.
یعنی په مجموع کې په یو شواروس کې دوه ساعته خوب کوي تاسو؟
وو داسې دوه ساعته دوه نیم ساعته قدر کې
شکل چې خوب نه کوي څه فکرونه کوي کېدای شي دا ستاسو د پښتنې له ډاکټر صاحب سره مرسته وکړي؟
داسې یو پیکر اته شیطانی پیکرونه دي ډاکټر صاحب محترم.
نو تاسو ټلیفون یو شیبه مقطه کوي ډاکټر صاحب کومه پښتنه لري چې د ده په مشکل زیات پوه شي؟
څومره وخت کېږي چې دا حالت ته پیدا شوی دی او غیر د خوب د خرابوالې نه نور فعالیتونه ژوند کې څه تغیر راغلی؟ غوسه کېدل خفه کېدل جلا درتول دا مسایل خو نشته.
حامد صاحب تاسو د ډاکټر صاحب پوښتنې واورېدې مهرباني.
و ما واورېد زه داسې یم چې دا یو دوه درې کاله تر څلورو کالو پرې کېږي دا پیکر ما درېږي بس خوب نه راځي بس داسې یو حساب راته درېږي.
ښه بل ډاکټر صاحب
ورځ پوزدو کې څنګه ورځ څنګه فعالیتونه څنګه؟
فعالیتونه پر کار برابر یم کاروبار لرم ژوند زندگی می برابر ده.
ډېره مننه ډېره مننه حامد صاحب چې تر پایه پاتې شوی. ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب ووای خو یو بل اوریدونکی هم شته تاسو هم خبرې وکړئ بیا به ډاکټر صاحب ته ورش خبرې وکړئ. ها دوی ونه کړی ډاکټر صاحب حامد صاحب ته ځواب وایست.
بله حامد صاحب وویل چې زما په لټون کوم خاص تغیرات نه دی راوړی نو دا یو ته داسې وي چې دا د خوب په حصه کې تر ډېر ناوخته پورې عادت اخلي بیداره پاتې کیږي بیا د شپې خوب مثلا خوب په هغه ټایم چې دی بل ټایم ته انتقال پیدا کوي د ورځې خوا نه بیا مثلا بیا خوب کوي او یا دا دی چې لږ خوب کوي ما نور دغه فعالیتونو کې داسې خاص تداخل نه دی کړی دی او زیات سوچونه او فکرونه کومه کېدای شي کوم رواني سوس او فشار وي. دغه مونږ چې مخکې کومې خبرې وکړې که چېرته داسې حالتونه ولري چې د ده مثلا زر غوسه کېدل او زر نارامه کېدل او ورختایي ورته پیدا کېږي او خستګي ورته پیدا کېږي طبعا که چېرته خوب دومره کم وي دا حالتونه ورته پیدا کېږي ځکه چې دا فعالیتونه به سم سر ته نه شي رسولی خو ده وویل چې زما فعالیتونه صحیح دي خو په هر صورت زه دا د خوب د مدیریت یا د خوب تربیه ورته وایي ورته دا د اصول دي د خوب هغه ورته خیښ دا کومه چې هغه دې وکړي یو د مازدیګر د خوانه دې کوشش وکړي چې واکین وکړي قدم دې ووایي پیاده دې وګرځي لږ ځان ستړی کړي پیاده قدم وهل چې ورته وایي دا دې کوي بل د شپې د خوانه دې کوشش وکړي چې مختلف ځایونه ځان ته انتخاب کړي د خوب دپاره یو دا داسې کېږي شرطي کېږي سړي ته ما ته نن شپه دلته خوب نه راځي چې بیا ورشي هملته رښتیا هم خوب نه ورځي. څو ځایونه په یو ځای کې د لسته خوب پرې خوب ورنه راغی، بل بستر ته دې لاړ شي، هغه ځای کې خوب ورنه راغی بل ځای ته دې ولاړ شي، که بیا هم خوب ورنه راغی د شینګر مامام نه دې استفاده وکړي، د حمام نه زیات استفاده وکړي. بل دا د فکرونو مسله چې ډېره زیاته ده، دا د فکر موضوع دی. د ورځې په اوږدو کې یو ټایم ته خاص مختص کړي چې په داسې کې زه خیال پلو وم یا فکر کوم، اما هر شپه دې په خپل ځای کې یو تعداد کسان دا عادتونه لري چې کله په ځای کې سملي فکرونه هلته انتقالوي، زیاتره بیا منفي فکرونو باندې بحث کوي، ذهني ډول باندې. دغه عادتونه د نورو د ځان نه لري کې کوشش نه وکړي چې د مازدیګر له خوا نه ځان ستړی کړي چې د شپې بیا صحیح خوب ورشي. غذایي مواد په خوراک کې احتیاط کې ډېر مایات دې نه اخلي چې د شپې څو څو دفعې د ادرار ته لاړ شي، تشناب ته لاړ شي، او هغه د خوب د خرابوالي سبب شي چې سیکنډري انسومیا یا ثانوي بېخوبیان ورته رامنځته کوي.
دا د چای په باره کې هم ویل کېږي، په نورو دنیا کې کافي یا قهوه هم ډېره عامه ده، ورته درګرده ویل کېږي چې له 5 بجو وروسته چای مت شي، دا هم لکه چې خوب خرابوي.
بله 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 بله، دا خو د بیخي نه د چای او قهوې نه خو د استفاده بیخي نه کوي، حتی مایات چې غیر ډېر ضرور دی د شپې د خوړنې ډېر استفاده نه کوي، ځکه دا څو دقیقې خوب ته خوب نه پاتېږي، مجبوره کېږي چې مثانه تخلیه کړي، او چې بېرته بیا خوب ته ځینو ستونزو رامنځته کېږي. خوراک او مایات ډېر زیات توجه.
سلامت اوسئ. بیا هم اورېدونکی مهرباني کوئ صاحب.
الله جناب له سلام سره ورور شه جوړه بخیر خیرات کراري ده.
سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ، مهرباني.
مننه ډاکټر ساتون ډیر ډیر سلامونه کوم سره کرسن سبلا چې زه لکه قبل میاړ کې نیولې ده، دا ډاکټر صاحب خبرې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وکړي چې مثلا د رواني ناروغي په برخه خموش دی چې په پوي ژوند چې دا چا سره مخه مخسو خلک باندې تجربه راغله د خلک دا وای کنه زه خبره لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ول مثلا چې په سلور ساده کې زه سلور ساده خوب وکم نه پدې سلور ساده کې ماته مثلا یو سات و ساته خمه ازوي شي، نو دا د رواني ناروغي په برابر باندې په دته ول چې مثلا کتا سینه اشاره ته ډاکټر صاحب شو چې قهوه او چای خلک نه خوي، چای خود خلک سره خو بیا یې ډاکټران ویږي او زه خپل چای په هیڅ صورت نه خورم او نیم هیڅ وخت خوړل دي، نو ډاکټر صاحب خدا افشتنه لرم چې مثلا دا شیدې څنګه دي، یو رکان دا غواشي دي موږ ته دا وته نشي دي نه دي دا په دا کې مثلا څو
کلمات چې زه دا چاته چې خوب نه ورتي خامخا دي رواني یا روحي ناروغي یا ستونزې نه نه ده، بل تاسو کوم داسې څه نقشه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه او په تفصیل یې بیان کړي په ځان کې ویني؟
بالکل زه وینم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب خبرې کړي دا نشم ځانې ګرځي زه وینم لکه ډاکټر صاحب مثلا وایي چې وایي چاته خوب نه ورځي مثلا یا څوک ځای بدل کړي دا کیسه ګرځي ما کړی خو مثلا خوب نه راځي
مثلا
ولا درکم
سلامت ڈاکٹر صاحب اتھی صاحب تبم جواب یو پشتنا چھ زین خلق داس فکر کوي چې په بے وزلو هیوادونو کې دا روحي ناروغي او ستونزې کمی دي او په شتمنو کې ډېری دي، دا واقعا هم داسې ده او که په شتمنو هیوادونو کې احصایې شته، ارقام شته، معلومات ډېر خپریږي او په دې بے وزلو هیوادونو کې دا معلومات نه خپریږي او احصایې نشته؟
بله بله بله، اصلي خبره دا ده چې د هر اقتصاد او د هر پرمختللي هیواد او د هر تمدن او د هر کلچر بل بل مشکلات دي، د هر چا سټرس نه یو تعداد مثال دي چې مثلا په اروپا کې سټرس دي خو په افغانستان کې هغه سټرس نه دي یا مشکل نه دي، روحي فشارونه نه دي، یو تعداد بیا دلته روحي فشارونه دي چلته نه دي، دا نظر په کلچر سره تفاوت لري. اما اصلي خبره دا ده چې په هغې ټولنو کې تحقیق یا څېړنه ډیره زیاته ده، هغې ته ډېر زیات ارزښت ورکوي، هغلته مصارف کوي، هغلته خدمات عرضه کیږي او هغلته په دغه برخه کې تحقیق یا څېړنه کیږي. متاسفانه په غریبو هیوادونو کې په بېوزله هیوادونو کې هغلته چې فقر دی هغلته چې وروسته پاتې دي او هغلته لکه زموږ کولونه چې جګړو ځپلې ده او همدارنګه فقر او بدبختۍ ځپلې ده، دلته هغه لومړي خدمات هغه اساسي خدمات چاته نه رسیږي، نو په دغه برخه کې تحقیقات یا څېړنې ډېرې کمې دي. دا دې معنا نه لري چې رواني اختلالات به په دې کې کمې وي او یا به په هغې کې ډېر وي او یا به په هغې کې کمې وي، کېدای شي د هغې خپل سیسونه ډېر وي، اما هغلته تحقیق او څېړنه شوې، ارقام واضح دي، هغلته نفوس شمېرنه شوې ده، هغلته د خلکو د صحت برخه کې میډیکل ریکارډ شته، طبي راپورونه او ریکارډونه شته. زمونږ په ټولنه کې متاسفانه دا نه شته، اما که چېرته موږ ته توجه وکړو خپل رواني اختلالات هغه ټولنه کې ډېر زیات وي چې هلته فقر ډېر وي، هلته محرومیت ډېر وي، هغه هلته تاوتریخوالی ډېر وي، هغه هلته مهاجرتونه ډېر وي. دا به د راپور نه ورکول او د راپور نشوالی به په دې معنا نه وي چې دلته به اختلال کم وي.
بله، او د اڅکزي صاحب دا خبرې تر څه حده پورې سټرس سره اړه لري چې وایي خوب نه ورځي او بلدار چې وایي تشویشونه لري نو تقریبا ځکه خوب نه ورځي.
بل په خپل دا سټرس د بخوبۍ سبب کیږي. موږ په اوله کې ویل چې روحي رواني فشار د لومړی خرابوالی چې دی خوب خرابوي. سړی ته به صحیح خوب نه ورځي، همیشه په موضوع باندې فکر کوي، فکري فکر به په مایه کې اخته وي او هغه به د دې لامل کیږي چې ته خوب ور نه شي. نو دغه موږ چې د سټرس په مدیریت باندې خبره وکړله، هر مشکل سره چې دی مخامخ دی، یو هغه مشکلات دي چې ټولنه متاسفانه سره مخامخ ده. خو هغه موږ یو متل لرو چې په ټول ځای نو به ورته فکر مه کوه، که نه سام یو دا غوند لرو، دا یو متل لرو چې مشکل په ټول دی نو چې په عام دی نو په دې باندې باید فکر ونه شي، ځکه هغه مشکل عام دی.
د دې خوب پورې یو ښه مثال دا دی چې کله چې څوک ازموینه لري په مغه شپه خوب نه ورځي، یا ځینې خلک چې اختر ته ډېر خوشاله دي اختر په شپه خوب نه ورځي له ډېره خوشحالي، دا هم د سټرس نښه ګڼل کېدای شي که څنګه؟
بله بله، سټرسونه مخکې موږ کېدای شي پاتې یو مثبت سټرسونه دي، منفي سټرسونه دي. دغه سټرس هم چې الله پاک انسان ته دغه کړی دی په خاطر چې هڅه وکړي د مشکل ته د حل لاره پیدا کړي، مبارزه وکړي. نو دغه سټرس مثلا د امتحان سټرس کې نه وي، موږ درس نه ویللی، او دغه سټرس چې موږ نه پرېږدي، موږ باید درس ووایو، کوشش وکړو، زحمت وباسو چې تر څو په امتحان کې موافقه شو. او بل مثلا د خوشحالۍ په ارتباط د ماشومان چې موږ په هغه وخت کې مثلا دا زموږ لپاره یو دغه و، دا مې سټرس و چې سبا به موږ ته مثلا څوک څو روپۍ راکوي، لباس به م څنګه وي، میلې ته به م پرېږدي نه به م پرېږدي، شرایط به څنګه وي، او سبا به څنګه خوشحالي کوو، کم ځای ته به ځو، کم ځای ته به نه ځو. دا هم د سټرس په توګه عمل کوو چې موږ یې خوب ته نه پرېښوستلو، خو دا یو مثبت سټرس و، کنه سبا ته به مثلا خوشحالي وه، خوښي وه، منډې رامنډې وې، د هغې لپاره پلان جوړونې وې. نو دغه سټرس مثبت اړخ دا دی چې موږ د راتلونکي لپاره یو پلان ولرو، یو تدابیر ولرو. او منفي اړخ دا دی چې په بعضې مواردو کې زموږ توان نه دومره لوړ شي چې موږ نشو کولی هغې ته د حل لارې پیدا کړو، او بالاخره هغه زموږ وجود باندې
سلامت اوسې. یو اوریدونکی شته، ځان را وپیژنې. مهرباني صاحب، نو یو څه ژر خبرې وکړئ چې خپرونې ته ډېر وخت نه دی پاته، لکه چې خبرې نه کوئ یا زما آواز نه اوري. خیر، له تاسې مننه. ډاکټر صاحب، تاسې ویل چې په غریبو او بېوزلو هېوادونو کې لا سټرس زیات دی. نن سبا چې په افغانستان کې د ډیرو خلکو اقتصاد خراب دی، ډیرو دندې له لاسه ورکړې دي، تاسو په خپله څومره احساسوئ چې سټرس زیات شوی دی؟
بله، متاسفانه زموږ هېواد څلوېښت کلنې جګړې په دوامداره توګه وځفه، همدارنګه په دې وروستیو کې دا کوم حالت سره چې موږ مواجه په موجوده حالاتو کې، د کار نشوالی دی، مثلا د تجارت مشکلات دي، په هیواد باندې بندیزونه دي، اقتصادي بندیزونه دي، تجارتي او بانکي بندیزونه دي. دلته په داخل کې هم مشکلات فوق العاده ډېر دي. د دغه رواني سټرسونو په نتیجه کې رواني اختلالات، رواني ناروغۍ، همدارنګه جسمي ناروغۍ، د لوړ فشار رامنځته کېدنه، همدارنګه د ډیابت یا د شکرې کوم چې سټرس سره مستقیما ارتباط پیدا کوي، رو رواني روحي ناروغي اختلالات، ډیپریشن، د جوړ خپګان، استرابات، مچ پټول خبرې کوي چې دا مرزونه او مشکلات رامنځته کوي چې متاسفانه د کچ په لوړواله موجود دي. ځکه په هیواد کې دا 30 میلیونه خلک د کومکونو ته ضرورت لري، او تقریبا د 30 میلیونه پورې انسانان چې کومک ته اړتیا لري، کار ته اړتیا لري، د کار نشوالی په موږ باندې هم بیروني فشارونه دي، لکه هیوادونو، لکه پرمختللو هیوادونو په زموږ په هیواد بندیز لګولی دی، او هغه بندیز دی لامل شوی چې عام ولس ډېر زیات د مشکلاتو سره مواجه شي. د کار وظیفه نشته دی، مثلا تجارت په هغه شکل باندې چې باید نه وي. دغه ټولو مشکلاتو هغه اخري فشار په ولس ته رسېږي، او هغه ټول عام ولس چې د مخکې نه څلوېښت کلنې جګړې ځپلی دی، نو دوی د مشکلاتو سره متاسفانه مواجه دي. فوق العاده روحي رواني فشارونه په خلکو زیات دي، اقتصاد د خلکو خراب دی، او د ژوند ورځنۍ چارې یو څه اندازه مشکل چلېږي. خو موږ دې ته امیدوار یو چې الله پاک مسلمانان پیدا کړي، او خدای پاک برنایی راولی. خو بیا هم په دغه حصه کې د ټولو خلکو مرسته او کومک په کار دی. هغه چې لږ دارامن دي لکه پیسې لري او درۍ لري شتمن خلک دی د بېوزلو سره د مرستې په ارتباط توجه راګرځول غواړم. همدارنګه د اسلامي امارت نه زموږ هیله دا ده چې نړۍ سره یو مشترکه ژبه پیدا کړي. په هر صورت چې کېږي د مشترکې ژبې رامنځته کېدل د دې لامل کېږي چې هېواد هم نجات پیدا کړي، ولس هم نجات پیدا کړي، د بدبختیو نه، د مرضونو نه، د فقر نه، د مهاجرتونو نه، او د ټولو نه لوی مرض فقر دی. یعنې چې رسول الله مبارک په خپله د فقر په ارتباط د الله نه یوازینۍ غوښتنه او دوا دا وه چې ما ته د فقر نه نجات راکړل شي. یعنې فقر سره مې د الله نه مواجه کوي، ځکه چې فقر د ټولو
مور ده واقعا. ډاکټر صاحب، صرف یوه دقیقه لرو. په دې یوې دقیقې کې که تاسو زموږ اوریدونکو ته داسې په خلاصه ډول ووایاست چې خلک څه وکړي چې په روحي فشارونو یا سترس باندې اخته نه شي. که څه هم تکرار وي ستاسې خبرې فرق نه کوي، کېدای شي ډېر اوریدونکو ستاسې خبرې له پایله نه وي اوریدلې.
بله، زما د ټولو دوستانو نه هیله دا ده چې موږ خپل روحي رواني فشارونو او مشکلاتو سره مواجه کیږو د ژوند په اوږدو کې. اما باید پټې ونه ساتو خپل مشکل د خپل کورنۍ د غړو سره، هغه چې د کورنۍ پورې ارتباط پیدا کوي، د محیط یا چاپیریال کوم سټرس چې چاپیریال پورې ارتباط پیدا کوي، د چاپیریال هغه محیط دوستانو سره، همدارنګه د کار سټرس چې د کار په ساحه کې پیدا کیږي، هغه د کار ملګرو سره شریک کړو، تر څو خپلې تجربیات یو بل سره شریک کړو. په نتیجه کې د حل مثبتې لارې راوځي او موږ د رواني فشار نه نجات پیدا کړو.
ډېر زیاته مننه د روحي ناروغي متخصص ډاکټر ایمل صافی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم ډېره مننه چې همو ټلیفون وکړو، همو د واتس اپ لاري له موږ سره تماس ونیو او همو په فیسبوک کې خپلې پوښتنې مطرح کړې. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوبه جو دوام کوي.
نشمه.